سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ز سفي الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما له اکتوبر میاشتې راهیسې د نجونو د تعلیم د فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان او د ښځو د حقونو د فعال منیجی صدیقی خپل سر نیول د اندېښنې وړ بللې دي. یوناما پرون په خپل ایکس پاڼه کې د خپل سر نیونو د مخنیوي غوښتنه کړې. د دې ادارې په وینا د کورنیو د کتلو حقوق د مدافع وکیل لرلو څارنه او عادلانه محاکمه حقونه باید رعایت شي. طالبان چې تر دې مخکې نور فعالان هم نیولي زیات وخت د غو خپل سر نیونو په باب خبرې نه کوي، خو نیول شوي کسان د توقیف تر تیرولو وروسته خوشي کیږي چې رسنیو سره له خبرو منع شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی تیرونی هم د طالبانو له حکومته د منیجی صدیقی د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان څنګه وایي افغانستان دا مهال له سختو بشري ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. د دې ادارې د استازولۍ مشر کاترین ریز پرون چهارشنبه په ایکس پاڼه کې لیکلي هغه څه چې 2040 کال رسیدلی د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې له خپلو شریکانو لکه سرې میاشتې سره یو ځای د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د 2040 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به هم 15 میلیونه ولکه افغانان کافي خواړه ونه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو چې غوږونه یې نه اوري او ستونزې لري د ناشنوایانو یا کڼو د ملاتړ مؤسسې د فعالیت غوښتنه وکړه. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د ناشنوایانو دغو استازو د طالبانو د اقتصادي وزارت له سرپرست قاري دین محمد حنیف سره په کتنه کې دا غوښتنه مطرح کړې. په دې کتنه کې د بیلابیلو ولایتونو د دغو معلولینو استازو خپلې ستونزې د طالبانو له اقتصادي وزیر سره شریکې کړې. د کڼو نړیوال فدراسیون ته معلوماتو له مخې په نړۍ کې څه باندې 10 میلیونه کسان غوږونه نه اوري چې تر 80% زیاتې پرمختیایي هیوادونو کې ژوند کوي. دغه کسان د پوهاوي را پوهاوي لپاره په ټوله کې د اشارو له 300 ژبو کار اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د توپوهنې د نوي روزونکي او د 19 کلنو ملي ټیم د نوي سلاکار ټاکل د افغان کرکټ د ودې لپاره مهم بلي. کرکټ بورډ په یوه اعلامیه کې ویلي د جنوبي افریقا پخوانی توپوهونکی انډری جورج پاتیک د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي او ګارډن جیم پارسنس د نړیوال جام لپاره د 19 کلنو لوبډلې سلاکار په توګه ټاکل شوی. کرکټ بورډ په دې باور دی چې انډری پاتیک په کورنی کرکټ کې غوره تجربه لري چې افغانستان ته زیاته ګټه رسیږي. برتانوي اصله ګورډن جیمز پارسنز د انګلستان او جنوبي افریقا په کورنی کرکټ کې ډیر شهرت لري. ناټو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې غواړي شاوخوا زر پیټرایت میزایل رانیسي څو په مرسته متحده هیوادونه وکړي شي خپل قلمرونه لا خوندې کړي شي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو کې پر خپل ګاونډي هیواد اوکراین خپل هوایي حملې سختې کړي. ناټو په دې باور ده چې د دغو نوي توغندیو رانیول بعد اوکراین له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د ناټو د ملاتړ او تدارکاتو ادارې ویلي د پیټرایټ میزایلو پرانیولو کې د جرمني، هالند، رومانیا او هسپانیا په ګډون د ناټو د غړو هیوادونو د ډلې ملاتړ کړي. او په جاپان کې د وروستۍ زلزلې په نتیجو کې د مړو شمیر 3 اویاو ته زیات شوی او په لسګونو زره کسان له برېښنا او څښاک اوبو بې برخې دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 2 شپېتو ته رسېدلی و. خلکو ته زیات مالي او ځاني زیانونه په ایشاکاوا کې اوښتي دي. د ژغورنې ډلې لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بند د پاتو شو کسانو په ژغورنه او پلټنه بوخت دي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. کچيري له کوژدې مخ کې د هلک او جلې عمر په پام کې ونني ولشي کوم ستونزې رامنځته کیږي.
هلک لپاره چې کوم چې نو کوري دوی د هلک سن په نظر کریم چې دوی سو یو ورځ څو کلام ده چې په هماغه اندازه دوی ته ښځه وکوي. داسې کسان هم پیدا کیږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویمه ښځه ورته وسي د دوی برابر وسي.
هغه کسانو ته چې له مشورې پرته کوژدې کیږي هلک او جلې حتی یو د بل له عمر نه هم خبر نه وي په دې اکله څوي.
دا په کار نه کوي د مور خپل چې د جلې ځان ته کوم او کزوي ته کوم عمر په نظر کې نه نیسي. د جلې کورنۍ هم دا په کار نه کوي چې دا هلک موږ ځان لپاره کوو کې جلې ته کوو.
کله کله چې واده کیږي لاغه وروسته د میړه او میرمنې ترمنځ د عمر پر سر بس کول د حل لار کیدلی شي.
د سن سال بحث کول بالکل بې معنا خبره ده. انسان ته عقل او فکر مهمه ده. ټولنه غته خبره د انسان په ځون کې ده، هغه احساس او درک ده.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وی چې کله انګور راوډوي لاغه ورسته وای چې د دې جلې خو عمر زیات دی. دا خبرې دومره زیات شي چې د زوی هم په ما خبره ذهنیت اړوي. بیا نو هغه وی چې هغه هم خپلې میرمنې ته وای چې لمسخه مشره داسې باید نه وای شي، میرمن له میړه څخه په عمر وړه خوي. حال دا چې لواده مخکې له جلې څخه دا نه پوښتل کیږي چې راتلونکی میړه دې په عمر وړه کای دی، آیا ستاره چته کنه. د کابل اوسیدونکو لیما وای چې په پایل کې د هلک کورنۍ د خپل زوی عمر په نظر کې نه نیسي، وروسته بیا د جلې د عمر زیاتوالی هغه ته پیغور کړي.
الک لپاره چې کوم چې نو کورې ته د غلک سن په نظر کې نه چې به دوی سو یو ورځ سو کلام دا چې په هغه اندازې دوی ته خزو کوي. خو ولی وروسته چې کله دوی ورسته خزو کوي د انجلۍ سن ته توجه نه کوي، هغه ورته کوي. خو وروسته له کوستین بیا چې هلک خبر سي بیا خپل د ابنې هلک او انجلۍ ترمنځ هم ستونزې راولاړي چې دوی سون له ګڼو ستونزو سره مخ کېدلی سي. یا هم ډېری داسې کسان چې واده وکوي نو بیا مور ته وایي چې ته ورغلی نه سترګې دې نه درلودې. وروسته تر هغې ځینې داسې کسان هم پیدا کېږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویمه ښځه ورته وسي، د دوی برابر وسي. او نجونې هم ډېرې ځورېږي په دې برخه کې چې دوی داسې ستونزو سره مخ یې. اول دوی له هغه کس سره هم هلک سره په تفاهم باندې نه رسېږي په ډېری مسایلو کې. د نجلۍ سن چې چېږي طبیعي خبره ده چې دا عقل ته رسېدل وسي، د دې عقل پوره وسي. خو ولې هلکان چې باید له دوی نه 15 کالې سن وړوکی وسي، د دوی عقل پوخ سوی نه وي. نو په ډېرو مسایلو کې، په کورنۍ مسایلو کې او همداسې د ماشوم راوړلو په مسایلو کې دوی له ستونزو سره مخ کېږي چې دوی نشي کولی د یو د بل ترمنځ تعادل وساتي. هغه کسان چې دوی چې په خواستګاری باندې د هلک لپاره انجلۍ ګوري، باید دوی په پیل کې ښه سم دقیق معلومات ترلاسه کړي د انجلۍ په تړاو باندې چې څو کلنه ده، څومره زده کړې کړي دي، په کومو شرایطو برابره ده، آیا د دوی له زوی سره دغه انجلۍ وایي که نه وایي. نو وروسته تر هغې د دوی کوسته ورته وکوي. او همداسې هلکان هم برعکس کم لیدلي اوسي. ډېری هلکان سمینې غټې ولې وړې وړې نجونې له شلو له اتلسو ټیټې کوم رنجونې ورته کوي. په همدې تړاو باندې ډېر کله د هلک مور پلار ملامت دی. انجلۍ کتلې ده داسې نه ده چې دوی د په پټو سترګو باندې ورکړې ده یا دوی نه لیدلې کړې ده. دوی ورغلي دي طبعا په خواستګاري باندې چې یو جبري ځلې خو به ورځي دغه انجلۍ کتو ته.
د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې بیا خور او لور ل خپلوانو پراته بل چاته نه ورکوي. دوی ته دا مهمه نه وی چې د دواړو ځوانانو عمرونه څومره تفاوت سره لري. د ډیر عمر جلې ځوانه لکته او وړه جلې سپینسری سړی ته ورودی وي. د یاد ولایت اوسیدونکو اکبر خان په دې اکله وایي
دا خپل خوست ولایت کې بعض سیمو کې دا سم کې خاصې پوسې جلۍ الګ سي پیدا سي پوسېزني کې سره ورګړي وینو. عمر ته دلته ډېر زیات نه کتل کېږي چې د جلۍ عمر او د الګ عمر مناسب وګڼل شي. نو دا خو عمر باید دوی دوه په نظر کې ونیسي بیا په خپل منځ کې سره وادو کې. نو خامخا د یو کور کې بیا د الګ ته د کوم انډیوالان ملګري دام د پیغور په ډول د یو ډول یې سي دا زړه خده درته کړي یا کور کې بل څه داسې وادونه سي. بیا اکثره دا سي دي د خواشه سیمو کې سکون دی یو بیا دار واج لري سي خپل کلی او خپل خپلوانو نه بغیر انجلۍ بل طرف ته نه وباسي. لکه بل قوم ته نه وباسي سي ځان ته انجلۍ دي بل قوم کې ورکم دا ځان ته یو عیب غني سي خپل کلی خپل قوم کې ورګي هغه عمر ته نه ګوري. نو دوغه دا صدا دا ډیر غلط ریواج دی. عمر په نظر کې نه نيسي دا عیب غني ځان ته سي زخل نور خور بچا ته او خپل کلی په کوم هغه کوډه کوي ورګي او کلی عمر په نظر کې نه نيسي خپل مانس کې سره ورګي خطا فو د درې اصلور تعالی سي مناسب ته په دغه
خلاف سے زیادہ تپوتی بہ دغه ور نکړه شی او زدا سے صدر تو ام کاس بنا درته خیم دیش پته کلن سړای دا اوس پلس کلن انجلی کړي د نو دا بچر دا رقم سره مناسب یکم جون جوان انجلیم جوان الکو خی خو باز کورنۍ د خپل ساری وار کی پیسو ته وګوري ولور ته وګوري جوان انجلی عمر تنه ګوري شپنګری ته ور کوي او بیا خزه سی وی زړه خزه وی جوان الک نی اړي نو دا مشکلات ستاده خو سیال نه کی دنه کی شریعت کی خدا راغلی سنجلی والک سره خوخه هغه به سره وار کړي سی نه دا سنجلی پالک وړه الک انجلی وړه دا هغې قومي مشورانو کار دستړونونو کی خلکو ته عمومي ټولنه کی دا غور کی سی باید انجلی عمر هم په نظر کې ونی واسي خوخه هم په نظر کې ونی تخپل پویږي خپل پخنه سی پختنه ټولنه کی نه انجلی ته قتل کیږي خوخه ته نه الک ته قتل کیږي بس کور مور خپل سره خوخ وینو هغه سره ور کوي دا په کار نه کی دا مور خپل چې دا انجلی زان تک کوم او کزوی تک کوم زوی نه واو دا انجلی کورنۍ هم دا په کار نه کی دا الک مونږ ځان لپاره کو کې انجلی ته کو باید انجلی نه پختنه وسی نو سی پختنه د شریعت کوم عملی نه سی پختنه و نه سی هم دا ستونزې به دوام لري دا د مشرانو کار دی قوم مشرانو سی قوم مشران دا نه کی نو حکومت حکومت سی ونه کی قوم مشران سی دا ونه کی نو دا ستونزې به تر دایمي حال او وخت پورې وي
د ګڼو کسانو په باور په افغاني ټولنه کې د ډیری کورنۍ او دا کار چې لکوش دې مخکې د هلک او جلې خواخه په پام کې نه نیسی د دې سبب کیږي چې د ځوانانو ژوند له پایل څخه په جار او جنجال پایل شي په دې اړه د کابل اوسیدونکو مریم وایي
هلکانو ته د خپل پزړه وادر نه کی چې دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې متاسفانه کله چې یو هلک غواړي واده وکړي مور یې وایي چې زما پزړه وکړه پلار یې وایي چې زما پزړه وکړه ورور یو سوایی بخوری بل سوایی قوم خیشه قارب بل سوایی دا دی چه پا افغانستان که نسبتا 90% واده چی دی نرمال واده نیدی یعنی دی کورانه پا خواخه دا اوسم چه یو حلک تا زی واده که خپل موری و ای دا جلی خایسته دا دامی خواخ شو چه خکاری زده دا اغا ظاهری گوری اغا باطنی نگوری چه اغا سنگه دی نو پا افغانستان که چه انجلی یعنی عمری باطن از کالا نه پورته شی او دواغه ته وای چې زړه شوی په افغانستان کې ورته وای چې زیاتره کورنۍ دي چې ورته وای ته باید واده وکړي نو هغه عمر ته نه ګوري یعنی هغه فکر ته نه ګوري هغه نظر ته نه ګوري نو همدا دي چې په افغانستان کې وای واده وکړي همدا خبره ده چې واده وکړي ماشومان راوړي نو دا ورته مهمه نه ده چې دا خوشاله وي خوشاله دی نو داسې مشکلات ډېر دي زما په نظر چې هر څوک خپل په فکر او خپل په زړه یې واده وکړي په سم عمر باندې یو ښه برابر عمر باندې واده وکړي نو هغه یو خوشحاله ژوند کولی شي دا زما په نظر ډېر اشتباه ده چې اکثریت خلک زموږ چې وګوري خوشحاله نه وي زیاتره خلک چې دوی واده درې واده کوي څه لپاره کوي ځکه چې هغه خوشحاله ژوند نه لري زیاتره کورنۍ چې وګوري وایي دا جلی زموږ نه خوښېږي آیا دا جلی تاسو خپل ځان ته واده کوي نه تاسو خپل کار ته اخلي یا خپل الک ته نو داسې دي چې په افغانستان کې هیڅکله ودونه چې وي زیاتره موافق نه وي ناموافقه واده وي ما په خپلو سترګو لیدلی ده داسې نجونې وو چې عمرې تر دیش نه پورته و بیا چې واده کول نو د خسرګارۍ ورته ویل چې ته زړه یې ستا ماشوم نه کیږي ته زموږ زوی وګوره او ته خپل ځان وګوره کله چې انسان افسرده شي کله چې یو چا ته څوک ووایي چې دا کار ته نشي کولی هغه به خپل ناامیده کېږي که هغه کار کولی وشي نو هغه نشي کولی زیاتره ما خپله په سترګو لیدلی ده چې کورنۍ پورې ورته وایي مور یې ورته وایي حتی خپله خاوند یې ورته وایي
د تجربه لرونکو کسانو په نظر دا ډیره مهمه ده چې لواده مخکې د هلک او جلی د عمر برابر والی په پام کې ونیول شي خو که چیرې واده شوی وي د عمر تفاوت هم دومره ډیر نه وي بیا په ګډ ژوند کې د عمر پر سر بس کول د حل لار نشي کېدلی ښه به دا وي چې یو بل ته درناوی وشي او درک موجود وي په دې هکله مو د پغمان له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړې هغه وایي چې دا موضوع د دوی په کورنۍ کې هم د منی او میره ترمنځ د ستونزو لامل شوی ده
دا موضوع په کورنۍ کې موږ په خپل نږدې خلکو کې یعنی
ضرور نه سړی وایي چې د ما څوک یو څوک نه ډېره زیات هم لیدلې ده، په خپل فامیلو کې هم لیدلې ده. د عمر فرق څه ده، لږ تفاوت د عمر د ښځې او د هلک او د جلۍ ده. په کورنۍ کې د دوی په شخصي زندګي کې ډېرې زیاتې ستونزې راپېښوي، ډېرې زیاتې. حتی تر دې پورې رښتیا هم چې هغه د بل واده یا د بلې ښځې هڅول کېږي د کورنۍ طرفه، ولا د ښځې عمر د زیاتو د اولاد پیدا کولو کې خصوصا لږ مشکلات وي، یا زنډ وځي یو کال زنډ وځي څو میاشتې، ولا عمر یې ډېر ده، دا خو شنډه به یې د اولاد به نشي راوړی، یا که اولاد راوړي دا څه مشکلات وي، دا خو تا د عمر د زیاتوالي تاثیر و. نو متاسفانه د موږ او د تاسې له دې نه چې د موږ د خلکو تعلیم او سویه او پوهه یې دغې نه ده، چې په دې کې دا تمیز یا فرق پیس دی، یا دا د رښتیا د عمر تاثیر ده، او که بله کومه څه خبره ده، یا تکلیف سړي کې ده او که ښځې کې ده. خو لنډه خبره ټوله په دې عمر باندې څرخېږي، د عمر پیغور ورکول کېږي. کورنۍ خپل خپلوان په کور کې دا ډېر زیات مشکل په دې خپل نږدې خپلو کې ما په خپلو سترګو باندې لیدلی.
بله، څومره به دغه نجلۍ یا دغه میرمن تر فشار لاندې وي چې دې ته ویل کېږي د تا عمر زیات ده، مثلا دغه مشکلات رامنځته کېږي؟ حال دا چې د انسان عمر د خپل په لاس کې نه ده، عمر د تیریږي. څومره بیا دا میرمن تر رواني فشار لاندې وي؟
بالکل، دا صحیح خبره ده، عمر د انسان په لاس کې نه ده، او نه هم د موږ او تاسې نجونې دا حق لري چې د عمر د هلک د عمر یا د خپل د عمر دې نه پوښتنه وسي چې آیا دا تانه عمر کې دونه وړکی ده، ته ورسره واده کوې که نه کوې. اوله مشکل له دې نه جوړېږي، که چېرته له جلۍ نه پوښتنه وسي نو شاید هغه ووایي چې دا له ما نه عمر کې وړکی ده، نو زه به نه ورسره کوم واده. اوله غلطي خو دلته وي، د موږ د مشرانو غلطي زیاتره وخت دې ته فکر نه وي، او ستونزه بالکل ډېرې زیاتې ستونزې ورته پېښېږي. حتی ماشوم نه پیدا کېږي، هغه دونه په تکلیف کېږي، په رواني تکلیف باندې اخته کېږي، د دغه مشکل سره چې هر وخت دې باندې ځورېږي، دا په دې باندې کړېږي له مختلفه طرفونه، له مختلفه شکلو باندې. نو یو ښځه چې رواني تکلیف پیدا کړي یا داسې ستونزې پیدا کړي، یا دا رقم همیشه د ذهني فشار لاندې، ډاکتران وایي چې د ښځې ته تشویش کول راسن د هغې په رحم باندې تاثیر کوي، باعث د بې اولادي زیاتره وخت تشویش ګرځي ښځې ته. دا فکر نه کوي چې دا به زیاتره کورنیو کې چې دا به په دې رقم باندې تاثیر کوي، یا به دا خبره
بالې. تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې پریکړه د کورنۍ نور غړي کوي، مثلا د دوو کسانو واده کوي، عمر ته یو ګوري، سن ته یو ګوري، او بیا ملامت اولم بیرته نجلۍ کې ستخو غټه دا مسایل. دغلته د مشرانو ته څه کول پکار دي؟
مشران ته دا کول پکار دی چې مخکې له دې نه چې خپل زوی ته ښځه کوي، د بل چا لور راولي یا خپله لور ورکوي، دا په مد نظر ونیسي. که چېرته په کورنۍ کې دوی دا خبره وي، او که نه که چېرته کورنۍ د دوی پوهوي، اول دا هېڅ مشکل نه دی د ښځې د عمر یو اندازه غټوالی، ځکه چې دا نجلۍ چې وړکۍ په کم عمر کې واده کوي، بیا له هلک نه هم وړکۍ، د هغې عقل خامې، هغه خپل ژوند ښه مخته نه شي وړلی، ځکه چې هغه نه پوهېږي په ډېر د ژوند په ډېرو مسایلو باندې نه پوهېږي. او که عمر زیاتې دي، ما په نظر له کم عمر نه زیات عمر کې واده کول دا بهتره خبره ده، خپل مېړه ښه درک کولی شي، یا خپله زندګي ښه وړاندې وړی شي، د خواښې خسر خدمت کولای سي، په دې باندې پوهېږي چې دا خدمت باته عذاب ده که ثواب ده. د کم عمر کې چې دا هغه ورته بوج په بند راځي، دا خدمت ورته بالاخره همدغه خبرو وجه نه هم او دغه سمس له بوج نه نیسي، وتی ورته عذاب کاریږي. نو بالاخره کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات له همدې وجه نه راځي، او که عمر زیات وي دا په دې باندې پوه سي، هوښیاره یي، عقلي پوخ یي، په دې فکر کولای سي چې آیا د ما خپل کور کې د خپل مور او پلار خدمت کوو، د خویندو ورونو، نو دغه هم د ما مور او پلار دي، یا د ما کور ده، نو هیڅ ستونزه هیڅ مشکلات په هیڅ کور کې دغه پېښې نه راځي، لکه څنګه د خواښې او دنګور، د خسرو دنګور، دندرور او د ورندار په منځ کې دا خبرې راځي، که ته پورته بالاخره حتی تر طلاقه پورې، د ښځې تر پرېښودو پورې، تر بلې ښځې کولو پورې، دې شیانو ته به هیڅ نوبت نه رارسي. ډېره مهمه پرېکړه ده چې باید مشران دغه پرېکړه چې کله کوي دغه ټول شیان مد نظر ونیسي، چې په دندنې د موږ دغه پرېکړه کې څنګه ژوندونه ابادېږي او څنګه ژوندونه زندګیګانې بربادېږي.
که تاسو له خپلو تجربو نه راته وایي، آیا په ګډ ژوند کې یو د بل درک کول، یو بل ته احترام کول دا مهم دي، او که ټوله ورځ په دې باندې بحث وسي چې ته څلور کاله له ما غټې، ته دوه کاله له ما غټې، د سنو سال بحث وسي؟
نه نه، بالکل د سنو سال بحث کول بالکل بے معنی خبره ده، هیڅ ارزښت نه لري. انسان ته عقل او فکر مهمه ده، احساس مهمه ده، ټوله نه غټه خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده. کله چې یو انسان احساس درلود،
خدای دې وکړي چې د هغې عمر څونه هم زیاتې لالک نه چې هغه با احساس وي او درک ولري. نو یو ټوله کورنۍ فکر وکړه یو کور نه، یعنی د هغه شاوخوا څونه فامیل ده یو هغه کې راځي که نه کورنۍ، دا ټولو سره ابادیږي، ټولو سره ښه کېږي. زه خپل شاوخوا کورنۍ کې د مونږ خپل کور کې زه داسې ډېر مثالونه لرم خپلو سترګو لیدلی، حال چې یوه ښځه پوهوي، یوه ښځه تعلیم یافته وي که عمر یې زیات هم وي، هغې خپله کورنۍ خپل خاوند داسې ځای ته رسولی چې هغه استعداد نه لري یا بې سواده وي، د ډېرې هوښیاري د درک په اساس باندې خپل فامیل خپل خاوند داسې ځای ته یې رسولي چې یعنې اول شی او وروسته له هغې نه دې سره زندګي کې دا ورسره کوشش وکړي د خپل درک او د خپل احساس په واسطه باندې له هغې نه یو شخصیت جوړوي، خپل اولاد خپله کورنۍ خواښي خسر اندرور د خپل ټول فامیل ځان سره راجی کړي. نو احساس او درک انسان ته ډېر زیات مهمه ده. نظر دې ته صحیح عمر باندې بحث وسي چې ته غټه یې، تا عمر زیات ده یا تا عمر کم ده، نو دا ډېره بې ارزښته خبره ده. په دې باندې باید انسان خپل وخت ضایع نه کړي.
که دغه مسایل همداسې په کورنیو کې رواني بحث کېږي، څومره د کورنیو ارامه فضا نارامه کېدلی شي؟
ډېره زیاته. اول دغه بحث باندې ښځه چې ده ډېره زیاته متاثره کېږي، یعنی ډېره زیاته تاثیر لاندې راځي، د روحي فشار لاندې راځي، له خاوند سره اړیکې په دغې خبره باندې خرابېږي. کله چې د یوې ښځې اړیکې له خاوند سره خراب شوې، نو فکر وکړه هغې ته نوره هېڅ کومه اړیکه ارزښت نه لري، ځکه چې د خاوند په سترګو باندې دا یو بل کور ته راځي. خپل مور پلار هر څوک پرېږدي، د خاوند په سترګو یو بل کور ته راځي، د هغه مور پلار، د هغه خور ورور، د هغه ټول فامیل را خپلوي د هغه له خاطره. نو وخت چې په دې خبره د هغه خاوند سره اړیکې خرابې شي، نورې اړیکې خو هېڅ ارزښت نه لري، بیا ټولې اړیکې ورته بې معنا دي. نور د هغو اړیکو نه پرواسته او نه خاطر کولای شي، ځکه سستونه برداشت وکړي. د هر انسان برداشت او د صبر یو پیمانه یې، کله چې هغه ډکه شي نو ظاهره خبر ده کور کې اړیکې خرابېږي، فامیل خرابېږي، اولاد تربیه خرابېږي، ناسالم اولاد بدل وي جامې ته، نو بالاخره د هغه اولاد آینده به همدغه رقم وي، د هغو ذهنونه به هم خرابوي. ډېر زیات خرابې اړیکې ترې نه جوړېږي. یوازې یو ډېره معمولي خبره، ډېره یو معمولي خبره، که دا خبره نظر انداز شي نو هېڅ خبره هم نه ده، او که بحث پرې باندې وشي نو ډېره غټه خبره ترې نه جوړېږي.
او بل موضوع که دا ولر کورنیو ته چې مثلا کله چې تاسو واده کوي، هر رقم چې خوښیږي په پیل کې هماغه نظر کې ونیسي. مثلا کله چې واده وسی لغه وروسته تاسو په شیانو باندې بحث کوئ چې هغه دغه ښځې په واک کې نه وي، دا به څومره منفي پایلې لري؟
بالکل منفي پایلې لري، ځکه یو ښځه چې مخکې له واده نه هغه بې اختیاره دی، خپل ژوند اختیار نه لري، د خپل ځان ته ژوند چې ټول عمر سره تېروي، د هغه د ټاکلو اختیار نه لري چې ما دغه دلته مې خوښه ده یا نه ده، یا ما نه وړکی ده یا ما نه غټ ده. وخت چې له هغې نه دا اختیار اخیستل کېږي او دا نه ورکول کېږي، نور په آینده ژوند کې به هغه د خپل ژوند هېڅ پرېکړه خپل ځان ته نه شي کوی، د ښو د بد تر منځ هېڅ هغه فرق نه شي کوی، ځکه وایي چې زه یو بې اختیاره یم، نو ماته دا هر څه
بله. په کورنیو کې دام لیدل شوی چې مثلا کله یو میړه له ښځې نه عمر کم وي، سره له دې چې کوم کار کمال هم نه لري، او حتی تر دې پورې چې هغه د ښځې کوم ضروري شیان چې دي هغه اړتیاوې نه شي ورته پوره کولی، دغه ټول شیان نادیده نیول کېږي، بېرته په ښځې باندې غږ کېږي چې د تا عمر غټ ده. په دې باره کې څه وایې؟
او بالکل صحیح خبره ده. ټول موږ تاسو سترګو لیدلی حال ده، موږ په کورنۍ کې موږ په خپلو زیاتره جو کې لیدل کېږي. بالکل همدغه رقم چې یو نارینه به بیکاره وي، خپله به هېڅ د یو موږ پښتو کې یو متل ده، وایي د دوه خرو وربشې به سره نه شي بېلولی، او په داسې حال کې چې ښځه به یې ډېره بااستعداده وي، یو ښه فامیل نه به یې پوه به یي، هوښیاره به یي، خو دا خبره به دې ته یو د خپل ژوند ټول نه یو منفي پوینټ کتل کېږي، او په دې باندې به بار بار هغه ځورول کېږي چې د تا خوبانه عمر زیات ده، یا ته زړه یې، یا ته دا کار نه شي کوی، یا مختلف شکلو باندې په مختلف خبرو باندې به هغه ټول عمر په دې خبر باندې کړیږي.
دلته څه کول پکار دي؟ باید هغه نارینه ځان ته خپله یو کار مسلک یو څه پیدا که په پښو ودرېږي، او که ټول عمر راسي د ښځې غوږ ته ناستي چې عمر دې غټ ده، دلته څه کول پکار دي؟
بالکل بالکل، دې نارینه ته دا پکار دي له دې لپاره چې دی خپلې ښځې ته کینی دا خبرې وکړي، له دې نه بهتره دا ده چې ژوند دې ورسره ښه شي، خپله زندګي
زندگی ښه مخکې ویسي، دې خبرې نه صرف نظر سي، خپل آینده جوړه کړي، خپل ځان د کار او د کسب د یو څیز چښتن کړي، سي آینده کې له دنه اولاد یو ښه زده کړي، یو ښه خبره مثبت پوینټ له دنه واخلي، نه داسې دا خپلې ښځې ته کښېني ووایي سي تا عمر زیات ده، په دې خبره باندې ده ته نه روزي خپله راځي، نه دا د کسب چښتن کېږي، نه دا د دولت او د کور چښتن کېږي، علاوه په دې باندې سي د به ځوان په دې خبره باندې خرابېږي، له خپلې ښځې سره به اړیکې خرابېږي، یو ناکامه ژوند ده، یو خراب ژوند ده چې دوی به سره مخته وړي. دا رقم نارینه سي دی باندې فکر وکړي سي دا خبره بې معنا ده، خپله لاره چاره داسې برابره کړي سي د یو حلال روزي د حلال رزق ځان ته لاره برابره کړي سي، خپلې کورنۍ ته یو حلال رزق راوړي او په ارامه باندې خپل ژوند سرته بوزي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
آمین. خیر سل، تاسو هم مننه یو نړۍ.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق. درندستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محاکم او په وسنی وضعیت باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پوخانای مرستیال سبحان مصبا. مصبا صاحب، په پایل کې به په ټول نړۍ کې د محکمو په ارزښت باندې خبرې وکړو، بیا به راش په افغانستان کې د محکمو وسنی وضعیت ته.
ډیره مهمه مسله خو دا ده چې د نړۍ په کچه او که په ملي کچه باندې وسی عدالت یو ډیره مهمه پدیده ده. نو د دې لپاره چې عدالت پلی شي او په چا ظلم ونه شي، حق حقدار ته ورسیږي، قانون حاکم شي، په دې اساس لازمه ده چې عدلي او قضایي نظامونه د نړۍ په سطحه باندې رامنځته شي. رامنځته شوي ولې ډېر پخوانه؟ نو د محاکمو شتون اصلي هدف همدغه ده چې قانون پلی شي او په زمین کې د قانون په واسطه باندې عدالت پلی شي، په چا ظلم ونه شي او د جرم له ناوړي پدیدې سره مبارزه وشي. دا یو ډېر اساسي ضرورت ده د یوې ټولنې په سطحه باندې.
راځو د افغانستان په سطحه د محاکمو اوسني وضعیت ته که تاسو درته وایئ چې په څه رقم حالت کې اوس ګورئ.
ډېره مهمه مسله هم دا ده، په خواشنۍ سره باید وویل شي چې د جمهوریت د رانسکورېدو نه راپدې خوا د ټولو بحرانونو تر څنګه چې په اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ډګر کې موږ سره مخامخ یو، یو د عمده بحران همدغه د عدلي او قضایي نظام ته ده. دا په دې معنا چې د مونږ عدلي او قضایي نظام له سلو کلونو ډېر مدونه تاریخ لري. یعنی په لومړي ځل امان الله خان د اساس په دورې کې د کوم اساسي قانون چې رامنځته شو هغه محاکم یو مستقله نهاد وګڼل. د دې تر څنګ به په دغه اتو اساسي قوانینو کې محاکم د قوانینو پر بنسټ باندې د خپل ځای پیدا کړ او دا په متواتره توګه تکراري توګه رامنځته شول، خصوصا تیرو شلو کلونو کې چې موږ د لویې جرګې په واسطه په 1923 کال کې اساسي قانون ومنل شو او تصویب شو توشه شو. دې کې د دې قضایي قوې بحث ډېر ښه او په هغه نړیوالو ستانداردونو برابر په نظر کې ونیول شو. نو خواشنۍ سره چې کله طالبان حکومت ترلاسه کړ، تر ټولو ستره ضربه یې محاکمو ته او عدلي او قضایي نظام ته په دې واړوله چې په لومړي قدم کې زندانونه ټول دروازې خلاصې کړي او هغه مجرمین چې په ډېر سختۍ باندې په ډېر ستر قیمت باندې هغوی بندیان شوي ول، مجرم پېژندل شي تر څو هغه په ټولنه ترېنه په امان کې وساتي. دوی خوشی کړل د دې تر څنګ یې عدلي او قضایي کم کارکوونکي د قاضیانو په شمول کړه، ښځینه وي که نارینه وي، دای ټول له دندو ګوښه کړل او قوانین یې یو ګونګ حالت سره مخامخ کړل. یعنی موږ ډېر قوانین درلودل لکه چې جزایي مواردو کې که په شکلیاتو کې ول که په ماهوي لحاظ ول، دا یې په ټوله کې له منځه بوتلل او یو بد حالت سره مخامخ کړل. په عوض کې بی سواده، کم سواده او د طالبان د تحریک پورې مربوطه قاضیان وګمارله او د قضایي ساختار یې داسې کچې څلوی څارنوالي د منځه بوتلله، مثلا ډېره ضعیفه کړله. د مدافع وکیلانو انجمنې عدلي وزارت سره مدغمه کړه او د دې تر څنګ دغه تشکیلاتو کې هم تغییر راوسته. ځینې خاص نهادونه موږ درلودل په محاکمو کې چې لکه د تروریستي جرایمو، لکه د مخدره موادو، لکه دود خاص خاص د اداري فساد په مقابل کې مرکز شوه. دا هغه مراکز بله چې په دې کې په ځانګړي توګه توجه کېدله او عدالت ډېر ښه پلی کېده. نو دوی په دغه تشکیلاتو کې هم تغییر راوسته. نو اوس داسې ویلی شو چې محاکم عادلانه نه دي، ځکه چې قاضي مستقله نه ده او مسلکي نه ده او با تجربې نه ده، او د دې تر څنګ قوانین شتون نه لري چې پلی شي یا نوه حرج و مرج او خپل سری رامنځته شوې ده. خواشنی باید وویل شي چې محاکمو وضعیت په افغانستان کې هېڅ سم نه ده.
بله، په دغه سیالات کې چې د محاکمو وضعیت سم نه ده، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه د خلکو څومره حق تر پښو لاندې کېږي. مثلا دوی ضرورت لري په بیلابیلو مواردو کې دوی محکمې ته مراجعه وکړي، دوی مدافع وکیل ولري، دوی قاضي ته ورسي. د دوی دغه کوم حق چې هغه د دوی خپل اساسي او بشري حق دی څومره تر پښو لاندې کېږي؟
محاکم شته، داسې نه ده چې محاکم نه شته. خلک ځي، عریضه کېږي، مدافع وکیل هم شته ده. خو مشکل دا ده چې مدافع وکیل یې راوسته د عدلي وزارت تر چوکاټ لاندې او هغه موقف یې ورته له منځه بوت. عدالت نه شي پلی کولی، قانون شتون نه لري. اصلي حق، حق په شکلي لحاظ ممکن مخته ولاړ شي که څوک یو عریضه ولري، کولی شي چې لاړ شي محاکمو ته. او دا د دوی طالبان د دې دعا کوي چې موږ مثلا عدالت تامینولی شو. اما اصلي خبره دا ده چې حق حقدار ته نه شي رسیدلی. محکمې کې مثلا په تېر نظام کې د یوې قضیې لپاره یو موده په نظر کې نیول شوې وله چې یو مشخصه موده کې به قضیه حل و فصل کېږي. اوس دا میاد په نظر کې نه ده نیول شوی. په تېر وخت کې به مثلا د یو قضیې لپاره موضوع داسې وله چې د یو جرم لپاره به یې قید په نظر کې نیول کېدل یو کاله تر دریو کالو پورې. اوس په عین جرم کې یو کس لس کاله زندانی کېږي، یو کس هیڅ نه زندانی کېږي، یو کس درې میاشتې زندانی کېږي. په دې معنا چې دلته قاضیان د شریعت د احکامو نه په ناوړې استفادې سره د خپل د اذهانو پر بنسټ تصامیم نیسي. نو اوس ستونزه په همدې کې ده که نه. په ظاهره توګه محاکم شتون لري، حتی محاکمو ته لاسرسی ډېر شوی ده، ځکه مخکې به امنیتي ستونزې ډېرې ولې. اوس سر تا سر د افغانستان امنیت ته هر څوک کولی شي چې محکمې ته لاړ شي. ولی په محاوي لحاظ باندې محاکم که موږ په جزایي څانګه کې ورباندې بحث وکړو، یو سلسله اهداف لري. دا هدف یا موخې په ټوله کې دا دي چې مثلا یو چا چې جرم وکړ هغه زندان ته ولېږل شي تر څو بېرته اصلاح شي، د دې تر څنګ ټولنه وژغورل شي، قانون پلی شي، پرمختګ وشي، د همدغه پر بنسټ باندې ټول احساس ارامش وکړي خلک. نو اوس دغه اهداف نه ترلاسه کېږي. د عدلي او قضایي نظام دشته، عدلي او قضایي نظام چې نن سبا حاکمه ده په افغانستان کې، موږ ټول اندېښنه همدې ته ده، ځکه چې قاضي به پخوا د پارلمان لخوا نه به د تایید رایه اخیستله، ولسمشر په نښه کړل، معرفي به کړل پارلمان ته، بېرته به دوی مستقله بله. دوی به بیا حتی یعنی په ټولو باندې پرته د ولسمشر نه په دې ټولو او په مسایلو کې به دخیل وله او قضا حکم به کول باندې. اوس قاضي خپله د رهبر د ملا هدایت الله اخوند چې کوم څوک ده د طالبانو د رهبر، د قاضي نقش هم لوبوي په ځینو مسایلو کې که هغه د تجدید نظر وسي یا مثلا د اعدام یا د ته ورته احکام وسي. نو اوس دغه قاضیان هغه په تشکیلي لحاظ باندې هغه کوم استقلالیت چې درلوده هغه نشته، یا مثلا د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت باید ښه تامین کړي لکه د قضا څارنوالۍ او عدلي وزارت او مدافع وکیلانو انجمن، د کورنیو چارو وزارت، اهل خبره په هره څانګه کې چې ول، دا ټول یا رسنۍ هغه بیان ازادي چې په دې څانګه کې وله، د دې تر څنګ د تفتیش د موضوع وله، مثلا په خپله د سترې محکمې په چوکاټ کې یوه اداره داسې وله چې که چېرته به یو قاضي داسې بې عدالتي کوله د یو فیصلې په هکله، بیا نو له هغوی سره به یې داسې کار کوه چې هغوی به تر پوښتنې لاندې راتله، یعنی څوک له قانون نه پورته نه وله. اوس د دې لپاره چې قوانین شتون نه لري، دوی له قانون نه پورته دي، که چېرته دوی کومه قضیه کې عدالت نه پلی کېږي ترې نه، داسې څوک ترې پوښتنه هم نه شي کولی. او د دې تر څنګ شفافیت نشته او قانونیت او عدلانه والی، دا هغه موارد دي چې موږ یې اندېښمن کړي یو.
بله، مثبت صاحب، تاسو خبرو کې دا روښانه شوه چې سره له دې چې محکمې شته، قاضي شته، مدافع وکیل شته، مګر کله څوک خپل قضیه وړاندې کوي لکه څنګه چې غواړي هغه سي مخکې نه ځي یا څنګه چې حق یې غنه ورته رسیږي، هلته به سلیقوي برخوردونه کېږي او څه چې خوښي یاسي به فیصله کېږي. که دا حالت همداسې دوام وکړه دا به څومره خطرناک سي، څومره به خلک خپل راتلونکي ته خپلو مشکلاتو ته په تشویش کې وي.
عدالت ته د ټولنې مسیر تعینوي، که چېرته پلی شي هغه ټولنه به طبعا مثبته خواته ځي او پرمختګ به کېږي او هر څه به سمېږي. ولې که عدالت نه پلی کېږي نو په ټوله کې د ولسونو د مملکت په سطحه باندې تغیرات راوستل کېږي. که چېرته طالبان یا شته حاکمه ډله چې د عدالت په تامینولو کې د قضایي او عدلي نظام کې لازمه تغیرات را نولي چې د هغه تغیراتو پر بنسټ باندې عدالت تامین شي، قانونیت مسله په نظر کې ونیول شي، که چېرته دا نه راولي دا په دې معنا ده چې دوی په خپله د خپل عمر لنډوي، د خلکو د حکومت ترمنځ فاصله رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې په زړونو کې ډار رامنځته کوي. دوی دې ته هم باید متوجه شي، که چېرته عدالت دوی نه پلی کوي او خاصه توجه ورته نه کوي نو دا په دې معنا ده چې دوی په خپله نه غواړي چې دوام ورکړي خپل حکومت ته، ځکه خلکو چې فاصله ونیوله خو حکومت یا دولت په ټوله کې یو عمده عنصر یې خلک دي. د خلکو سره باید دوی داسې ستراتیژیانې باید طرحه کړي چې د هغه پر بنسټ باندې خلک ځان ته رانږدې کړي، او تر ټولو عمده ستراتیژي د عدالت د تامین ده. په دې په واسطه باندې خلک ډېر په اسانۍ باندې کولی شي چې را خپلې کړي. نو لازمه ده چې دا څه په لیکل شوې توګه اوسي. د موږ عمده ستونزه دا ده چې د موږ یو مدونه حقوقي نظام چې د رومن جرمنیک نه اخیستل شوی و، اسلامي احکام، د موږ عرف، د موږ د پوهو کسانو د دکتورینو نظریات پکې وله، دغسې یو نظام ته موږ اړتیا لرو، نه هغه چې دوی اوس جوړ کړی ده یا په خپل خوښه باندې یو څه را جوړ کړي دي. نو تر هغه پورې چې قدرت ونه ویشل شي، د خلکو تر منځه چې د استبداد مخه ونیول شي، که دوی په هر رقم جوړښت باندې کار وکړي، زه فکر نه کوم چې د هغه پر بنسټ باندې بیا هغه اصلي هدف ته چې د خلکو د هوساینی په زمین کې د امنیت د تامین، د سولې، د قانون د حاکمیت او د خلکو د حقوقو نه د دفاع مسایل، دې اهدافو ته بیا سره ورسیږي.
بله، خو بیا مدافع وکیلان او همدغه قاضیان هم د دې ټولنې غړي دي. دوی یو مرزامت وستلی ده، تحصیل کړی، باید کار وظیفه ولري. کله چې دوی یو دم ناڅاپي له دندو څخه لرې کیږي یا که دندو کې ویم دوی هغه پخوانی صلاحیت نه لري، دا دوی ته څومره سخته تمامېږي؟
ډېره مهمه مسله ده. ګورې، په ټولنه کې موږ په مختلفو اقشارو خلک لرو، لکه تر ټولو مهمه اقشار بیا قاضي، څارنوال، مدافع وکیل، دا هغه کسان دي ځکه دوی عدالت تامینوي. یا خو د شلو کلو با تجربه قاضیان، پرته له دې چې محاکمه یې وشي، پرته له دې چې یو پوښتنه یې وشي، یوازې د دې لپاره چې دوی په تېره عدلي نظام کې کار کړی ده، ټول ګوښه کول، له دندو لرې کول، دا په خپله یوه بې عدالتي ده. او د دې تر څنګ اوس دا خو یوه لړۍ ده په عدلي او قضایي څانګه کې، که په هره رشته کې یو څوک کار کوي، دا له هغه ماشومتوب نه که څوک حتی د مکتب په سطحه اوسي. لکه زه په خپله اندې مثال وایم، زه په اووم صنف د مکتب کې وم چې ما تصمیم ونیو چې زه به یوازې حقوق فاکولته وایم، زه غواړم چې زه د حقوق یو شاګرد شم یا یو حقوق پوه رانه جوړ شي. بالاخره ما په همدغه مسیر باندې کار وکړ او کانکور امتحان مې ورکړ او حقوق مې وویل او بالاخره یو مدافع وکیل شوم. اوس مسله دا ده چې په میلیونو داسې افغانان دي چې همدغسې هیلې امیدونه لري چې په دغه سکتور کې په ټوله کې کار وکړي او دا تقویه کړي او مخته بوزي. د طالبانو له دې کړنو سره چې با تجربه څارنوالان پرته له دې چې هېڅ نه تقصیر دوی نه شوی بوسي، دا تر یو حده پورې فساد پکې و، فاسدونی حساب معلوم و، فساد جرم ده، و سره باید حقوقی چلند وشي. هم دا رقم د قاضیانو سره او د تر ټولو مهمه د مدافع وکیلانو بحث ده. مدافع وکیل د عدالت په تامین کې ډېر اساسي نقش لوبوي. کله چې د مدافع وکیلانو انجمن جوړېده، ما خپله د قانون په جوړونې کې، د انجمن په جوړونې کې ډېر زیات زحمت وویسته، یعنې او دغه ټیم یو غړلو جمدې نه وم. موږ په 2008 کال کې په ډېر سختۍ، په ډېرو پیسو په مقابل کې، د ډېرو زحمتونو په واسطه باندې د عدلي وزارت له چوکاټ نه انجمن را وویسته، یو مستقل انجمن او د یو قانون پر بنسټ باندې جوړ کړ او دا تعداد تقریبا شپږ زرو مدافع وکیلانو ته چې با تجربه او با تحصیل وکیلان ول نو طالبان چې کله راغله انجمن له منځه پوت بیرته هماغه پخوانی حالت ته ورسوله. یعنی په ۱۳۷۰ کال کې د ما یادی کې زه عدلي وزارت ته لاړم یوازې یو اتیا مدافع وکیلان ول هغه لست کې چې په دې وکیلانو کې اکثره یې تقاعد شوي قاضیان هغه کسان چې خپل عمرې ټول آخري حد رسولی و انرژي پکې نه وله هغسې کسان وله. نو دا مسله د نړیوال نهادونو په واسطه د ځوانو حقوقپوهانو په واسطه باندې موږ ډېر زیات زحمت وویسته چې انجمن جوړ شي. دغه رقم په لویه څارنوالۍ کې هم ډېر زحمت وویسته شوله په قضا کې وشوله تر څو دا موارد ټول تقویه شي. ول په خواشنۍ سره چې دوی په قصدي توګه په دغه هره څانګه کې داسې پروګرامونه مخته بوتلل چې په بنسټ باندې دغه ټول نهادونه را ضعیفه کړي او قاضي او څارنوال یعنی چا ته د دې جرأت ورنه کړي چې راشي یو بیا د قاضي او یا هم د څارنوال په توګه دنده مخته بوزي. یعنی نن سبا زه فکر نه کوم چې داسې یو ځوان اوس د دې جرأت وکړي چې لاړ شي د حقوقو او یا د شریعتو فاکولټې کې درس ووایي تر څو د هغه په بنسټ باندې هغه د راتلونکي لپاره هغه قاضي او څارنوال یې حقوق پوتري جوړ شي. نو دغه یې تر ټولو په ستراتیژیکه توګه یې تر ټولو خطرناکه حالت همدغه ده چې دوی دغه ټول سکتور ته دغه سې زیان رسوي په دې کار باندې.
بله مصباح صاحب، په رسنیو کې موږ او تاسو وینو او اورو چې ورځ تر بلې قاضیان مدافع وکیلان دوی افغانستان پرېږدي وزي، دوی یاداده چې نور هیوادونه دوی سره مرسته کوي، دوی ته هغه یوه لاره پیدا کوي چې دوی مسافرت ته مخه کړي، یاداده چې دوی خپل په شخصي امکاناتو باندې حتی په قاچاقي لارو باندې دوی غواړي چې افغانستان پرېږدي. علت په خبرونه کې معلوم څه او مخکې روښانه او چې علت همدا دی چې دوی له داندو لري کېږي، دوی ته ارزښت نه ورکول کېږي. د یو هیواد په ساتنه دا څومره لوی زیان ده چې ورځ تر بلې خپل کادرونه له لاسه ورکوي.
یقینا زه غواړم یو څه بل ته اشاره وکړم. په تېر نظام کې په خواشینۍ سره چې د نورو هیوادونو یوه پالیسي دا وله چې په مختلفو بهانو یې افغانان وویستل، خیر افغانان مجبوره ول، په دې کې هم معمولا کادرونه ول. دا لړۍ دوام درلودله تر جمهوریت تر نسکورېدو. د جمهوریت له نسکورېدو نه وروسته دا مسله هغه سرعت بیخي زیات شو او دا تر اوسه پورې هم دوام لري. نو داسې فکر وکړئ چې یو هیواد چې هیواد ته په هغه د تعریف پر بنسټ چې په نړیواله سطحه شوی ده چې یو دولت ته موږ تر څو چې هغه نفوس چې خلک دي قلمرو او حاکمیت دا درې شرطه ونه لري هغه ته موږ حتی دولت نشو ویلی. په خلکو کې پوه خلک دي چې بیرته حاکمیت کوي، بیرته دولتداري کوي، نویت د رژیم جوړوي او خلکو ته خدمات کوي. نو افغانستان کې خو ۱۵ کالو جنگ یو تر ټولو غټه ستونزه دا وله چې د بېسوادۍ کچه ډېره لوړه کړې وله. یعنی د ۲۰۰۰ او ۲۰۰۲ دې کلونو نه مخکې موږ تقریبا ۱۵٪ نه هم کم باسواده خلک درلودله او په شلو کلونو کې دا فیصدي ۱۰۰-۱۵٪ ته ورسېدله. تر یو حده پورې موږ ماستران، ډاکتران، مثلا لیسانس را پیدا کړله، ولی څه یې لاړله، څه یې په انتحاري کې و، په جنګونو کې و، په دې مواردو کې خپل ژوند له لاسه ورکړه، څه اوس راوځي. او د خواشنۍ ډېر ځای دا ده چې دغه کسان چې راځي، دغه تحصیل او پوه کسان، دا په بهر کې هېڅ په درد هم نور ټولنو ته نه رسېږي. یعنې هغه اهداف، هغه ارمانونه چې دوی لرله چې د همدغه پر بنسټ باندې زده کړې وکړي تر پی ایچ ډي سطحه پورې، هغوی که راځي مثلا زه یې که مثال د امریکې ورته ورکړم، هغوی دلته ډېر عادي کارونه کوي، هیڅ هغه استفاده چې باید ترې د هغوی له علمیت نه او تجربې نه وشي نه کېږي. نو دا فرار د مغزونو یا فرار د کدرونو دا داسې نه جبرانېدونکې پروسه ده چې نه په پیسو کېږي، نه په وخت کېږي، نه په ځکه دا هر څه تېرېږي. او د دې ضرر او تاوان یې بیرته هغه غریب او خلکو ته رسیدي، افغانانو ته رسیدي، هغه یتیمانو به وزل او کندو ته رسیدي چې هغه یوازې د خدای هیله ته پروت دي او دغه پوهو کسانو د کرنو او د دې د تجاربو پر بنسټ هغه خدماتو ته چې دوی ورته په تمه دي. نو واقعا دا نه جبرانېدونکي موارد دي چې افغانان ورسره مخامخ شوي دي، او دا یوه ډېره ستره او تاریخي تراژیدي ده د افغانانو لپاره.
بل ډېره زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه به دا ولرو، مصباح صاحب، تاسو طالبان ته څه ویل لرئ د حاکم نظام ته؟ که څه هم دوی خو کله هم هغه څه نه اوري چې هغه له قانون سره برابر وي او هغه څه د خلکو غوښتنه وي. دوی ته تر ټولو زیات هغه خپلې خبرې ډېر زیاتې مهمې دي، هماغه عملي کوي، خپل مفکوره، خپل فکر. خو بیا هم که د تاسو په وروستیو کې خبرې دوی ته ولرو چې د افغانستان له محکمو سره، له مدافع وکیلانو سره، له قاضیانو سره، دو سره دا ډول کړوړه، دا ډول چلند بیرته دوی ته، خو که څه هم خبرونه کې تاسو ویلي دوی ته هم یو زیان دی، دوی څه وکړي، څه کول پکار دي؟
اصلي خبره خو دا ده چې دغه په کوم تګلاره باندې چې طالبان روان دي، له هغه اول نه چې دغه حکومت ترلاسه کړه، د دې لپاره چې دوی یوه خاصه ستراتیژي د حکومتدارۍ لپاره نه درلودله، بې برنامې راغلله او یو شته نظام یې خراب کړ یوازې د دې چې جوړې کړي. دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې قدرت مو ترلاسه کړه، دا چې په هر رقم مو ترلاسه کړه سیاسي موږ باندې بحث نه کوو، ولې د خپل د دوام لپاره په وطن کې د نورو د هوساینې لپاره، د پرمختګ لپاره، د دوی لطفا علمی او اکادمیک موارد باندې، په قانونیت باندې، په شفافیت باندې، په نړیوالو ستانداردونو باندې، له نړیوالو سره د اړیکو باندې، د خلکو د حقوقو په مراعاتولو باندې، د فراخې حوصلې په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې د خپلې برنامې او د کارونو پر بنسټ باندې د خپل کار برنامې مخته بوزي. ځکه اوسنی وضعیت به ممکن عامو خلکو ته د قبول وړ وسي، مګر هغه خلک چې تر یو حده پورې پوهېږي هغه د قبول وړ نه ده، ځکه چې موږ له نیمایي نه زیات قشر د سواد له نعمت نه محروم ده، کار زمینه ورته نشته، ده سیاسي مشارکت کې ستونزې دي، اساسي قانون موږ نه لرو، نړیوال په رسمیت نه یو پیژندلي. هغه حیثیت چې افغانستان په تاریخي لحاظ درلوده هغه نن سبا ډېر بد رقم پاماله ده په ملګرو ملتونو کې، موږ چوکۍ نشته ده. او د دې ضرر په لومړي قدم کې اول خو همدغه طالبانو ته چې دغه شل کاله د دوی په آن جهاد کړی ده، دوی ته رسیږي، بیا یې عام خلکو ته رسیږي. نو دوی د لږ ذره هغه د په عامه اصطلاح خپل ګریوان کې سر کته کړي، او له دغه ضدي حالت نه د ځان راوباسي چې یو کس یا دوه کسه یا پنځه کسه په یو مرکز لکه خندار کې ناست دي، او هغوی وایي چې بس نجونې د مکتب ته نه ځي، خلاص، او د خپل په ذهن باندې کار کوي. دا سم نه ده. دوی د اسلامي اصل د شورا او مشورې ته مراجعه وکړي، دوی د تعهد و تخصص و هغه اسلامی احکام ته چې په قرآن کې ویل شوي چې امانات به اهل ته سپارل کیږي، هغه احکام ته چې دوی په خطبه اندر شریعت کې په واضح الفاظو ورته راغلي دي، له هغو دې استفاده وکړي. نه دا چې دوی د شریعت نه په استفاده سره د خپل د تاریخو اذهانو او یا هم د نورو د فرمایشونو پر بنسټ باندې کار کوي او مختزیه نشته، حالت د قبول وړ نه دي، په ستانداردونو د مختلف شي، یا ورته مراجعه وکړي د 1302 هم کال اساسي قانون ته یا نورو قوانینو ته، دای دي راشي ودي وایي چې په کومو مواردو کې قانون د اسلام سره په ټکر کې ده. هیڅ قانون د مونږه هیڅ قانون هم د شریعت سره په ټکر کې نه ده، امکان نه لري چې ټکر کې شي. نو یو سل و دوه شپېته ماده د اساسي قانون ده، هر ماده یو گوهر ده، هر ماده ډېره مفیده نسخه ده د افغانستان لپاره. هغه د پله کې خیر ده، تعدیلات د راولي پکې تر یو حده پورې، مګر یو ستاندارد دی جوړ کړي، یو اساس دی جوړ کړي پر بنسټ دی لاړ شي. که نه عمر کم ده، که نه که دوی خرابېږي، څلوېښت میلیونه خلک هم له ځان سره خراب عملا خراب کړي دي په سیاسي او اقتصادي شدیدو کړکېچونو سره مخامخ، نور هم خرابېږي. نو لازمه ده چې دوی له دې وضعیت ته تغییر راولي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت
اوسئ.
قدر من دوستانو، دا و دیدی اونه دی اساسی او بشری حقونو خبرونه پا دی خبرونه که پا افغانستان که دی محکمو پا وسنی وضعیت باندی خبری وشوی. لمک سر پا خبرونه که میلمو دی افغانستان دی مدافع وکیلانو دی طولنی پخانه مرستیال سپان مصبا. تربیه پارزه که چی هست علام مال او ملگره.
زندگی تللی دا تتری نتللی مزادا زندگی تللی دا دزڑ پسر میں دمات شوی بھنگری ریت للی دا دزڑ پسر میں دمات شوی بھنگری ریت للی دا تتری نتللی چکرت للیدا نپ مستیت للیدا د پښتانا کډا اکثر په بدیت للیدا پژړا سترستر گیتر کور مکتبیت للیدا پژړا سترستر گیتر کور مکتبیت للیدا تیرا لے شادا زمیرونو پمریت للیدا تتری نتل لئی مزادا زندگی منوش میرا خیجی تر دغ لارا د گلاب غندی جلیت للی دا تر دغ لارا د گلاب غندی جلیت للی دا تر دغ لارا د گلاب غندی جلیت للی دا تتر نتل بت سب دی زور دسی تم زیارت تز مالا پارا اب لیپشے ابیت للی دا زیارت تز مالا پارا اب لیپشے ابیت للی دا زیارت تز مالا پارا اب لیپشے ابیت للی دا تتری نتل للی مزادا زندگی